ازادي راډیو پاتې خبرونه اوریدو ته هرکلی درته وایم. قدرمنو دوستانو، په دې خبرونه کې چې د ماسپښین تر دریو بجو پورې دوام کوي، د افغانستان او نړۍ د روانو چارو په اړه خبرونه، راپورونه او مرکې لرو. په هلمند ولایت کې د افغان او نړیوالو ځواکونو پراخ عملیات او په وزیرستان کې له وسلوالو طالبانو سره د حکومت روغه هغه موضوع دي چې د نورو ترڅنګ په دې خبرونه کې خبرونه او راپورونه پرې لرو. خو تر هر څه مخکې پام وکړئ خبرونو ته چې جاناقا الکوزی چمتو کړي دي.
د امریکا د سمندري ځواک اسکر په هلمند ولایت کې ستر پوځي عملیات پر مخ وړي. وسلوالو د امریکایي ځواکونو په دوو طبي هلیکاپټرو ډزې کړې. په خوست کې د سړک د غاړې بمی چاودنه کې 15 کسان وژل شوي او په جنوبي وزیرستان کې د بی پلوټ الوتکې په حمله کې 11 کسان وژل شوي. پوره خبرونه واورئ. لومړی د افغانستان کورنۍ خبرونه. د امریکا د سمندري ځواک اسکر په هلمند ولایت کې د طالبانو په سنگرونو باندې سخت پوځي عملیات پر مخ وړي. په هلمند کې د سمندري ځواکونو یو ویان وایي اسکرې د ګرمسیر او ناوې په ولسوالیو کې عملیات کوي او دغه راز له افغاني ځواکونو سره مرسته کوي چې د پاکستان د پولي په لور د خانشین ولسوالۍ ته ورسیږي. د امریکا د جمهور رئیس باراک اوباما د نوې ستراتیژۍ په اساس شاوخوا 4000 امریکایي اسکر په هلمند ولایت کې په سترو پوځي عملیاتو بوخت دي او زیار باسي چې د جمهوریت ریاست له انتخاباتو مخکې سیمه له وسلوالو څخه پاکه کړي. د امریکا د پوځ یو ډګروال مایک کولیان وایي طالب وسلوالو نن په هلمند ولایت کې په دوو طبي هلیکوپټرو چې د جګړې له ډګر څخه د امریکا د سمندري ځواکونو ناروغ عسکر انتقالول ډزې وکړې. ډګروال کولیان وایي دا هلیکوپټر چې د سر صلیب نخان پرې هم وهل شوی د پنجشنبې په ورځ هلمند ته تللی وي چې د ګرمۍ له وجې ناروغ شوي عسکر انتقال کړي. د امریکا د پوځ ډګروال وایي یو هلیکوپټر د پورته کېدو په مهال په وروستۍ برخه کې په ګولۍ ولګېده او عاجله ناستې وکړه. د وایي طالبان پوهیږي چې د سر صلیب علامه د څه لپاره ده او په غیر محاربوي الوتکو باندې ډزې به دوی ته ناوړه عواقب ولري. د امریکا سمندري پولیس ځواکونه د ګرمسیر ولسوالۍ کې ځای په ځای شوي او ټوله ورځ په سخت ګرمۍ کې جګړه وکړه. د امریکا پوځ وایي د پنجشنبې د ورځې په عملیاتو کې د دوی یو عسکر وژل شوی او یو شمیر نور ټپیان دي. د خوست ولایت په وازخان ولسوالۍ کې د سړک جوړونې د یوې هندي کمپنۍ 15 تن افغان ساتونکي او یو بهرنی کارکوونکی د سړک د غاړې بمی چاودنه کې وژل شوي. سیمه ایز چارواکی عبدالولی زدران ویلی په دې چاودنه کې وو کسان ټپیان دي. له بلې خوا د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي یو ځان وژونکي په مزار شریف کې ځان ولوزاوه خو خلکو ته یې مرګ ژوبله نه ده اړولې. د امریکا پوځ وایي وسلوالو د دوی یو عسکر یرغمل کړی. دا عسکر د تېرې سې شنبې په ورځ د افغانستان په ختیځ کې لادرکه شوی و. د امریکنۍ عسکر د پوځي عملیاتو په جریان کې نه دی نیول شوی. د حقانی د ډلې مربوط قومندان بهرام وایي چې د امریکایي عسکر له دوی سره یرغمل دی، خو د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد دا نه ده تایید کړی چې ګوندې د امریکایي عسکر دې طالبانو نیولی وي. خبرونه له آزادۍ راډیو واوري. په جنوبی وزیرستان کې نن سهار د امریکا د بی پیلوټه مشکوکې الوتکې د بمبارۍ له وجې شاوخوا 11 کسان وژل شوي. د پاکستان د استخباراتو چارواکو ویلي د توغندیو په دې حملې کې د بیت الله مسعود مرکزونه په نښه شوي ول. د بی پیلوټه الوتکې دا حمله په داسې حال کې شوي چې د پاکستان پوځ په جنوبی وزیرستان کې د بیت الله مسعود په سنگرونو باندې حملو ته زور ورکړی. د ملګرو ملتونو عمومي منشي بان کی مون میانمار ته تللی او زیار به وباسي چې پوځي حکومت د ډیموکراسۍ پلوي مشرې آون سان سو کی په شمول د سیاسي بندیانو خوشې کولو ته وهڅوي. د میانمار مرکز یانګون ته د عمومي منشي له رسېدو څخه څو شېبې مخکې د میانمار یوې محکمې د سو کی محاکمه د جولای 10 نیټې ته وځندوله. په نوموړي تور لګېدلی چې په کور کې د نظربندۍ له اصولو څخه یې سرغړونه کړې ده. نړیوالو څارونکو دا محاکمه بیا اساسه بللې او غندلې ده. تمه ده چې د ملګرو ملتونو عمومي منشي به د میامر له پوځي مشر جنرال تان شووي سره وګوري، خو دا لانه ده څرګنده چې له مخالف مشرې سو کینی سره به د کتنې اجازه ورکړی شي او که نه. د نوبل جایزې وړونکي دا مشره له دوو لسیزو راهیسې په خپل کور کې نظر بنده ده. د بشري حقونو ډلو خبرداری ورکړی چې بان کی مون ممکن د 46 کلنې سو کینی په خوشې کولو کې بریالی نه شي. په خپله عمومي منشي هم ویلي چې د میامر دا ماموریت ډېر سخت دی. د ملګرو ملتونو د مهاجرو عالي کمشنری وایي عراق باید له هیواد څخه د مهاجرو شوو عراقیانو د بیرته ستنیدو لپاره زیات کار وکړي. په عمان کې د ملګرو ملتونو د مهاجرو د عالي کمشنری استازی عمران رضا وایي په اردن کې ډیره عراقي مهاجر د دواړو هیوادونو ترمنځ تګ راتګ کوي، خو په عراق کې د بیروزګارۍ د ستونزې په شمول د ځای په ځای کېدو د اسانتیاو د نه موجودیت له وجې په خپل وطن کې نشي اوسېدلی. د ملګرو ملتونو چارواکي وایي شاوخوا 4.5 لک عراقیان اردن ته او 1.5 میلیون نورې سوریې ته مهاجر شوي. دغه راز شاوخوا 3 لک نور د عراق په داخل کې بې ځایه شوي دي. دا د دې ساعت مهم کورنۍ او نړیوال خبرونه.
ازادي راډیو ته غوږی چې په منځنۍ څپه 12.9 په ټول افغانستان کې او د اف ام په 0.15 څپه په کابل، کندهار، هرات، جلال آباد او مزار شریف کې خبرونه کوي. ولسمشر باراک اوباما وایي چې په افغانستان کې د امریکا د جګړې هدف دا دی چې القاعده په دې هیواد کې ځاله ونه شي کړی. په نورو راپورونو کې به واورئ چې د افغانستان په بېلابېلو سیمو کې د ولسمشر حامد کرزي او نورو کاندیدانو په ملاتړ غونډې جوړې شوې، خو د تخار ولایت په ینګي کلا کې د ښاغلي کرزي د یو کمپاین کوونکي کور سوځول شوی دی. د ژوند په لمبو کې د ځانګړو راپورونو په لومړۍ برخه کې به واورئ چې بې امنیتي څنګه د خلکو خوب حرام کوي.
کوم اولادونه مکتب ته ځي د هغه سره مو زړونه په ولاړې ولاړ دي چې آیا یوه بې تښتې په کومه خوا بې بوزي. وزه خو ډېره خرابه ده، بیخي موږ ورته اوس نامین دی چې موږ وای وطن مو نه جوړېږي.
په داسې حال کې چې د امریکا د پوځ یوې بي پیلوټه الوتکې نن سهار په یوه حمله کې 15 کسان ووژل، په وزیرستان کې قومي مشرانو د حکومت او وسلوالو ترمنځ د سولې لپاره غونډه جوړه کړې.
ټولو خبرې هم پکې وکړلې، دعایې هم پکې وکړلې، په دغه کولو ما کرام هم وو چې موږ وطن نه خرابو. زموږ کونډې ایمان نن ښه بربند تور تار باندې روان دي.
ګنشمیر نور راپورونه او د اونۍ انتخاب اونیز پروګرام لرو چې د خبرونې په ترڅ کې به وړاندې شي. اورېدو ته را سره اوسئ. امریکایي چارواکي وایي افغانستان ته د نورو سرتیرو په استولو غور کوي، خو هغوی دا هم وایي چې باید لومړی د نړیوالو ځواکونو نوی عمومي قمندان د افغانستان د حالاتو څیړنه بشپړه کړي او معلومه کړي چې په دې هیواد کې څه شي ته اړتیا ده. په همدې حال کې د امریکا ولسمشر باراک اوباما وایي چې افغانستان ته د نورو ځواکونو پر لیږلو به د افغانستان له انتخاباتو وروسته غور وکړي. امریکایي چارواکي دې ته انتظار باسي چې د افغانستان د اړتیاو په باب د مکریستل څیړنه بشپړه شي. د دې موضوع تفصیل اسمت څاروان وړاندې کوي.
د امریکا ولسمشر باراک اوباما اسوسییټډ پریس خبری آژانس ته وویل چې دای به د افغانستان د ولسمشر یا ولایتي شوراګانو د اسد د 9 نیټې له انتخاباتو وروسته افغانستان ته د نورو ځواکونو د لیږلو پر ممکنې اړتیا غور وکړي. ولسمشر اوباما د پنځشنبې په ورځ د دې پوښتنې په ځواب کې چې دای په افغانستان کې بریالیتوب څه ته وایي وویل د امریکا اصلي او لوی هدف دا دی چې د القاعده تروریستي شبکه په دې هیواد کې خوندي ځالې او پناه ځایونه پیدا نکړي، څو پر امریکا او د دې هیواد پر متحدانو د حملې لپاره د تروریستانو د روزلو امکان ونه مومي. اوباما همداراز ویل چې متحده ایالاتونه او متحدان باید د افغانستان ملي اردو او ملي پولیس بشپړ کړي او له پاکستان سره مرسته وکړي چې په خپلو سرحدي سیمو کې د تروریستانو د تګ راتک مخه ونیسي. اوباما دا څرګندونه په داسې حال کې وکړي چې په هلمند ولایت کې شاوخوا 4000 امریکایي ځواکونو د وسلوالو طالبانو پر ضد عملیات پیل کړي دي. لبل خو د امریکا د ملي امنیت سلاکار جیمز جونز په افغانستان کې امریکایي قومندانانو ته وویل چې امریکا به افغانستان ته نور سرتیري ونه لیږي. جونز د افغانستان، پاکستان او هندوستان له سفره وروسته وویل چې قومندانان د نور عسکرو غوښتنه لري. خو د پنځشنبې په ورځ په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو تر ټولو عالي رتبه امریکایي قومندان جنرال سټینلی مکریستل په یو مرکه کې وویل چې افغانستان ته د استول کېدونکو امریکایي سرتیرو د شمیر یا ډول لپاره کوم حدود نه دي ټاکل شوی او دوی کولی شي چې د نورو سرتیرو غوښتنه هم وکړي. په همدې حال کې د امریکا لوی درستیز اډمیرال مایکل مولن وویل چې مکریستل په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو د 2 میاشتنی کمپاین جاج اخلي او سپارښتنه ورته شوې چې ولسمشر باراک اوباما لوی درستیز او د امریکا دفاع وزارت ته وویل چې په افغانستان کې څه پکار دي. مولن واشنگتن پوسټ رسپانې ته همداراز ویل چې له دې کار سره کوم مخکې تر مخکې شرط نه دی تړلی او مکریستل ته ویل شوی چې د افغانستان د حالاتو له څیړلو وروسته دوی ته ووایي چې په دې هیواد کې څه شي ته اړتیا ده. د دې معنی دا ده چې امریکا افغانستان ته د سرتیرو په استولو کې محدودیت نه دی وضع کړی. تر مکریستل مخکې د نړیوالو ځواکونو پخواني قمندان ډیوید مکرنین په 2010 کال کې د 10,000 اضافي سرتیرو د ورلېږلو غوښتنه کړې وه، خو د هغه دې غوښتنې ته مثبت ځواب نه و ویل شوی. جونز وایي اوباما ممکن موافقه وکړي چې په افغانستان کې له دې اړتیا سره موافقه وکړي خو تر راتلونکي کال مخکې دا کار نشي کېدی. امریکا سږ کال افغانستان ته 21,000 نور سرتیري لیږلي چې ورسره په دې هیواد کې د امریکایي پوځیانو شمیر 18,000 ته رسیدلی دی.
د امریکا د ولسمشر باراک اوباما د څرګندونو په اړه راپور مو اورېده چې وایي د ده اداره به د افغانستان د وضعیت له څېړنې وروسته د نورو سرتیرو د استولو په اړه غور وکړي. د دې او نورو راپورونو په اړه د بشپړو معلوماتو لپاره د ازادي راډیو انټرنیټ پاڼه وګورئ، ازادي راډیو ډاټ کام او ازادي راډیو ډاټ اورګ.
ژوند په لمبو کې ازادي راډیو د افغانستان د جګړې ځپلو سیمو په اړه یو نوې لړۍ پیلوي چې د دغو سیمو بیل بیل مشکلات څېړل شوي. په جګړه ځپلو سیمو کې څه تیریږي؟
په لار کې غله ستا، طالبان ستا، راوځي ولې د دې مخنیوی نه کوي؟
هلته ښځې زده کوونکي
بل ورور می شهید شو چې دای مخامخ راته مړ
ته بل سوی جنگ ده په موږ باندې.
د بیلابیلو ادارو کارکوونکي، سوداګر، د مدني ټولنې غړي او ماشومان څه ستونزې لري؟
زه امریکایی یم، زه نه وینم زموږ دیموکراسي دغه بکشي.
دا لړۍ د ازادي راډیو نه واوري.
په هلمند ولایت کې زرګونو ښځو د افغانستان د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې د کاندید حامد کرزي په ملاتړ غونډه وکړه. دا غونډه په هلمند ولایت کې د ښاغلي کرزي د انتخاباتي کمپاین د مشر ملا امیر محمد اخونزاده لخوا جوړه شوې وه. له هلمند د ازادي راډیو خبریال راپور راکوي.
د ولسمشری د ټاکنو لپاره د روانو کمپاینونو په لړ کې زرګونو شوه د هلمند ولایت په مرکز لشکرګاه کې د ولایتي شورا په تالار کې د ولسمشری د ټاکنو لپاره د کاندید حامد کرزي ملاتړ وکړ. دغه شجی د لشکرګاه شهر په شمول لګریش کولسوالۍ نه هم د دغه غونډې لپاره راغلی و. که څه هم په ټاکنو کې د حامد کرزي د بریالیتوب وروسته د هغه پر راتلونکي پلان کې د شوه پاړه کومه هلمندي شجی معلومات نه لري، خو په پارلمان کې د هلمند شوه استاد او په هلمند کې د حامد کرزي د انتخاباتي کمپاین د شوه د اړه مسؤلین منځي شوه ته ویل باید په ټاکنو کې ونډه واخلي او حامد کرزي ته رایه ورکړي. په هلمند کې د ټاکنو لپاره د حامد کرزي په ملاتړ جوړ شوی غونډه کې ډېر کسان د هغه د تیر ولسمشری په دوره کې یو شمیر کارونو ته ګوتنی سوای، هغه چې تر دې دمه د هیواد لپاره په هر ډګر کې سوي دي د حامد کرزي له عمله سوي دي. سپوږمې چې په لشکرګاه کې د خیاطانو د اتحادیې مشره ده وایي وړاندې تر دې د شوه لپاره هیڅ ډول اقتصادي پرمختګ وجود نه درلودی او دې نسو کولای چې د خپل بې وزله پامل لپاره کار وکړي او تنخوا تر لاسه کړي، چې د دې په خبره د ولسمشری د ټاکنو تر ګټلو وروسته ورته دا زمينه هم حامد کرزي برابر کړی ده. په هلمند کې د ټاکنو د کمپاین لپاره د حامد کرزي د انتخاباتي دفتر مشر حاجی امیر محمد اخونزاده حامد کرزي یو نړیواله چیرې وبلل او د هلمند د ټولو خلکو تر څنګه په ځنګړي ډول لښودونه غوښتنه وکړه چې په ټاکنو کې تر ونډې اخیستنې وروسته حامد کرزي ته رایه ورکړي. د ولسمشر ټاکنو د نوماند حامد کرزي په خاطر د ملاتړ تر دې غونډې وړاندې هم په مرکز دشکرګاه کې د 2000 په شاوخوا کې د نارنه په هغه غونډه کې چې تیره اونۍ جوړه شوې وه له حامد کرزي نه ملاتړ وسو او ټولو راغلو ګډون کوونکو له ولس نه وغوښتل چې د ولسمشرۍ کاندید حامد کرزي ته رایه ورکړي.
په فراه ولایت کې هم د علیزي قوم لسګونو مشرانو پر روانو انتخاباتو کې د ولسمشر حامد کرزي له کاندیدادورۍ څخه ملاتړ اعلان کړ. په دې اړه په جوړه شوې غونډه کې پر دې سربېره د مشرانو پر خپلو ستونزو هم خبرې وکړې. په دې اړه له سیمې د ازادۍ راډیو د خبریال راپور واورئ.
د فراه په ولایت کې د علیزي ټبه د 200 زیاتو قومي مشرانو په ګډون یوه غونډه د جمهوري ریاست نماند حامد کرزي په ملاتړ جوړه شوه. دا قومي مشران د فراه د ولسوالۍ یو مرکز څخه راټول شوي وه. دوی سربیره پر دې چې په راتلونکي ټاکنو کې د حامد کرزي څخه ملاتړ اعلان کړ، خپل پر یو لړ قومي ستونزې هم خبرې وکړې. دغه غونډې سنبالونکي عجیز یاودین شیوانی په دې حق له ازادي راډیو ته داسې وویل:
انتخابات پیسہ کمیشن وکړه حمایت یې د کرزي اعلام کړي، حمایت یې د کرزي اعلام.
شیوانی هم دا شان زیاته کړه چې د الیزې ټبر هم د نورو قومونو په څیر موخې لري او دې موخو ته د رسیدو لپاره یې د حامد کرزي د جمهور ریاست نومان څخه خپل ملاتړ اعلان کړ. یاد دې وي چې د فراه په ولایت کې ټاکنیز کمپاینونه د نورو ولایتو په څیر ګړندي نه برېښي او تر اوسه پورې یوازې د شانواستړنی او کرزي په ملاتړ ورته غونډې ترسره شوې دي.
په همدې حال کې راپور لرو چې په تخار ولایت کې د ولسمشر حامد کرزي د انتخاباتي کمپاین د یو غړي کور د نامعلومو کسانو لخوا سوځول شوی دی. په دې اړه تفصیل له سیمې د ازادۍ راډیو د خبریال په راپور کې.
د تخار ولایت د ینګي قلعه ولسوالۍ څخه د حامد کرزي لپاره یو تن کمپاین کوونکی محمد داود ازادۍ راډیو ته په یو تلیفوني تماس کې خبر ورکوي چې تیره چهارشنبه د دغې ولسوالۍ د قولاباد په سیمه کې د ده پلرني کور ته په داسې حال کې د نامعلومو کسانو لخوا اور اچول شوی دی چې څوک پکې نه و او له امله یې د کور ټوله شتمني له منځه تللې ده. ښاغلی محمد داود دغه کار د هغو کسانو بولي چې د حامد کرزي له بیا ټاکل کېدو سره مخالفت لري. البته دا کار په دې خاطر شوی دی چې ما د حامد کرزي لپاره د شمال سیمو په 15 ولایتونو کې کمپاین کړی دی او په دې خبره ټول خبر دی چې چا د حامد کرزي لپاره کمپاین کړی دی. فقط همدغه خبره د دې کار باعث ګرځېدلې او بس. د یادونې وړ ده چې دا په شمال ختیځو ولایتونو کې لومړۍ پیښه ده چې د کمپاین له پیل کېدو راهیسې پیښېږي. ښاغلی داود په داسې حال کې چې د دې پیښې د پیښېدو له امله د سیمې امنیتي مراجع په بې تفاوتي تورن کړل، داسې غوښتنه یې مطرح کړه. زه په خپله له حامد کرزي څخه فقط دا غواړم چې په لومړي ګام کې هیئت راولیږي او دا معلومه کاندي چې دا کار چا کړی دی. دویمه غوښتنه مې دا ده چې ما ته اوښتی تاوان جبران شي او په دریم ګام کې باید زموږ د امنیت غم وخوړل شي، ځکه چې که نن یې کور راوسوځاوو نو سبا کېدای شي زما کورنۍ ته ځاني تاوان واړوي.
د افغانستان د جمهوري ریاست په انتخاباتو کې د کاندیدانو د کمپاینونو په لړ کې سرور احمد زی نن په کابل کې د سلګونو نارینه وو او ښځو لخوا یوې جوړې شوې غونډې ته د ده د راتلونکو پلانونو په اړه رڼا واچوله. ده وویل د اداري فساد پر ضد به مبارزه وکړي، مجرمین به د دولتي ادارو څخه لرې او ښځو ته به په کابینه ولایتونو او سفارتخانو کې پوره برخه ورکړي.
د افغانستان د جمهوري ریاست راتلونکو انتخاباتو ته کاندید سرور احمد زی د جمعې په ورځ د خپلو پلویانو په یوې غونډه کې وویل چې د افغانستان خلکو په تیرو ډیر شو کلونو کې ډیرې ستونزې او ناخوالې زغملي او حقونه تر پښو لاندې شوي او د دې یوازینی علت دا و چې د حکومتونو واک د مدبرو او زړهسواندو مشرانو په لاس کې نه و. ده زیاته کړه که دی د هیواد د راتلونکي جمهور رئیس په توګه انتخاب شي په ډیره لږه موده کې به له دولتي ارګانونو څخه په جرمونو کې ښکیل لوړ رتبه مامورین لرې کړي. ده دا هم وویل د ښځو برخه د ده په کاري پلان کې په پوره دقت سره په پام کې نیول شوې ده. ده وویل
د افغانستان نفوس 50% هغه ښځې دي. د دوی حقوق دا 10 د خپو لاندې شوي دي. موږ به د دې لپاره د افغانستان د اساسي قانون لاندې د ښځو لپاره به خاص حقوق جوړو. د افغانستان په هر وزارت کې د ښځو لپاره به خاص د کار یو شمېر ممبر کړو. په هر یو وزارت کې په هر کمیسیون کې د کار موقع ورکړی شي چې درې د کابینې غړي به هغه زموږ خویندې دي. 15 په ولایتونو کې به دوی په صفت د والیان نومدي وو. همدغسې به 10 په صفت د سفیرانو موږ دنیا ته مختلفو ملکونو ته لیږو. دا د دې د ویل لپاره چې موږ غواړو دا ښځو ته یو احساس برتري دوی کې پیدا کړو.
د افغانستان جمهوري ریاست ته کاندید سرور احمدزی دا هم وویل چې جنگ د سولې او پرمختګ مخه نیسي او که دی بریالی شي د هیواد قومي مشرانو، دینی عالمانو او روشن فکرانو څخه به یو 100 معتبر کمیسیون جوړ او دنده به دا وي چې له مخالفینو سره د خبرو اترو لارې پرانیزي. خو خلک وای انتخاباتو ته هر کاندید د دوی په پلانونو کې خلکو ته ډېرې ښې وعدې ورکوي، خو مهمه دا ده چې عمل پرې وشي. په دې هکله یو تن ملک ظاهر وای
دغه توقع لرو چې باید د غریب خلکو دپاره خدمت وکړي. موږ وایو چې دغه غریب خلکو دپاره خدمت وکړي، دغه ملک دپاره، دغه اقتصادیاتو کې، مثلا د تعلیم کې، داسې نور بیروزګاره خلک دي، دغه بیروزګاری ختمه شي.
د افغانستان د جمهوري ریاست انتخاباتو ته 1 او د ولایتي شوراګانو انتخاباتو ته سباندې 3000 تنه په انتخاباتي مبارزو بوخت دي. د دوی انتخاباتي هلې ځلې د جوزا په شپږویشتمه نیټه پیل شوي او دوه میاشتې به دوام وکړي. انتخاباتو ته د روان کال د اسد د میاشتې نهویشتمه نیټه ټاکل شوې ده.
زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري.
د 1988 کال انتخابات.
د افغانستان د ولسمشرۍ د انتخاباتو په اړه د ازادۍ راډیو په ځانګړي پروګرام کې له ځوانانو سره خبرې لرو. په کونړ کې د ازادۍ راډیو خبریال له دریو ځوانانو سره د راتلونکو انتخاباتو په اړه بحث کړی چې اورېدو ته یې بلنه درکوم.
محترم صادق صاحب، تاسو د انیک په انګلیسی سنټر کې استاد یستئ. نن سبا کونړ ته ریاست جمهوری کوم کاندیدان راغلي دي؟ دلته کمپاینونه څنګه وچلېدل او همدارنګه د ولایتي شورا د کاندیدانو څه حالات؟
حامد کرزی او د هدایت امین ارسلان او د زیاتو نورو ریاست جمهوری کاندیدانو تصویران راغلي، خلک کمپاینونه چلی او ډېر په تیز روان دي.
دوی په خپلو کمپاینونو کې خلکو ته څه وعدې ورکوي؟ څه وایي؟
وعدې خو ډېر ورکوي. بارکه ورکړي چې مثلا دین ته خدمت کوو، ملت ته خدمت کوو، اخر ته خدمت کوو، خو دغه خدمت مو سپوري د چا عمل کې نه دی.
نو ستا فکر باندې دغه وادي چې دوی کوي دوی به عملي کړی شي؟
دغه وادي چې دوی کوي دا خو تر اوسه پورې پوران دی عمل شي، ځکه چې هغه د جمهور چوسه پر دیو افغان بچی جون نه بچکړي. زه اوس هم فکر وکړم کو دا خلک به دغه جمهور په دیو افغان بچی جون بچکی پیښ شي. پر لپسې روان دی وسپوري چې کوم دغه لیک لیکر جمهور دې ناری وهلي دی خو سپوري د صافې تر د بل چا په لاس کې دا فکر وکړم کو دا فکر د جمهور په وسکی او کریم په چې پات شي دی او دا تور نه مثلا په بچا باندې وروړول.
استاد حزب الله ترازو، استاد حزب الله په وسنی وخت کې چې کوم کاندیدان ولاړ دي دا څنګه خلک دي ستا په نظر باندې؟ آیا دوی د ریاست جمهوری لیاقت لري چې دوی ولاړ دي؟
زما په نظر خو ټول افغانان دي او د وطن خلک دي، ټول یې جنو دا چې د لیاقت لري یا استعداد لري یا د ریاست جمهوری مطابق دي، دا د ملت سرار سره په دې پوهیږي. اوس پخوانی وخت نه دی چې افغانان څوک نه پیژني او چې دا مستحق دی یا نه دی. زما په نظر خو ټول ښه دي، ځکه چې د وعدو نه خو ډېر ښه معلومیږي. ټول ښې وعدې لیکلي دي او ښه شرایط یې لیکلي دي چې موږ دا وګو، دا به وروسته معلومیږي چې څوک کامیاب شي او دغه خپلې وعدې عملي کوي.
تا تر اوسه د کومو کاندیدانو پوسټرې لیدلي یا د هغوی په غونډو کې دې شرکت کړی دی؟ هغوی خلکو ته څه وعدې ورکوي په خپلو غونډو کې یا پوسټرې چې لیکلي دي هغې کې څه وعدې خلکو ته ورکوي؟
موږ چې لیدلی رمضان بشر دوست راغلی دی، پخوانی سارنوال لاغله دي، دا مونږه عملي لیدلې دي. دوی سره چې کله مونږه ولیدل مخامخ دي ډېرې وعده ورته خلکو ته چې مونږ به دا کوو دا به کوو او خاورې ته به خدمت کوو او څه چې مونږه وسو دا به عملي کوو. هغه ولایتونه چې برق نه لري، پر ځای زراعت کې پاتې دي، د تعلیم لحاظ نه پاتې دي، فانتون نه لري، دا ټولې وعده د ملت ته ورکول چې مونږ دا خدمت کوو ستاسو لپاره.
هدایت الله خان، دا راته وایي چې په دغه ریاست جمهوری د پاره چې کوم کسان ولاړ دي نن سبا کې او هغوی خپل کمپاینونه چلوي، څه لاملونه چې دومره زیات تعداد کې د خلکو لاړ؟
اصل کې دا د ډیموکراسۍ یو بخش دی، یو ازادي ده چې ورکړې ده چې په ملک کې خلک کولی شي عام وګړي چې په ریاست جمهوری ته یا ولایتي شورا یا ولسي جرګې ته په آزاد ډول ودرېږي. خو هغه خلک ودرېږي چې چا لاس د کابل په ورانولو کې، په ظلم کې، د خلکو په قتل عام کې، د ښځو په کونډولو کې، د ماشومانو په یتیمان کېدلو کې لاس نه وي. دا چې دا دونه تعداد خلک ولاړ دي، دا د نشاست څخه خپل پروسه تریا کړی ده. مطلب دا د نشاست هغه وخت کوم شکایتونه شوي کېدلی شي ځینې خلک لري شوي دي، لکه په ځینو کاندیدانو باندې په ځینو ولایتونو کې زه نه غواړم چې دغه نومونه یاد کړم، جلوسونه راووتل، مظاهره وشولې چې دی قتل کړی دی، دی زموږ سره ظلم کړی دی، بایتونه دیږي. خو خبره ښکاره نه شوله چې څه عمل وکړي. دی بیا هم ودرېدل او خپل پوسټر هم چاپ کړل، نن سبا خپل کمپاینونه مخ ته وړي. دا چې دونه کسان ولاړ دي، لکه مخکې چې څنګه ویل، دا دیموکراسي دغه د افغانستان حکومت د اجازه تر کړې چې ودرېږي. خو دا د انتخاب به د دونه ډېرو کسانو نه وي، په دې کې به د یو کسي او دا انتخاب به ملت دی.
من راځو بیا صادق صاحب ته. صادق صاحب، ستا فکر باندې ریاست جمهوری د پاره نن سبا کې کوم قسم خلک ولاړ دي؟ هدایت الله ویلی چې داسې کسان هم پکې ولاړ دي چې هغه د خلکو په وینو باندې لاسونه ککړ دي، د کابل په ورانولو کې لاس لري. آیا ستا فکر باندې هم دغسې کسان شته چې نن سبا ریاست جمهوری ته ولاړ دي؟ او که ولاړ وي، د کامیابېدو په صورت کې به دوی خلکو ته څه خدمت؟
مناسب نه ده چې دا غوړو نه زیات کم خدا خلک ټول ملت پیجری ټول افغانان پیجری خارجین پیجری ملل متحدین پیجری خو هغه ته دا وکړه کلمه د انصاف تر د بلشا پلاس کې دا د خلک د تزتر سوال دي دا افغانان د وسنم بار دي دا خلک د وسنم بار دي د بولسته وسنم بار دي دا خلک ولړ لی او دا مانو بند شو کیږي
من حزب الله استاد بیا تا ترازو استاد پښتنه کوم چې ولس باید کوم کاندیدان ته او چا ترې وری
نو ولس خو ټول بده پوی دی ما به کار زکو چې وسب خانه وخت نه جسوګن پویږي هر افغان سیاست پیژني هڅه نه سره پویږي چې کوم سړی د خاور د خدمت کوي کوم سړی صادق دی خپل وادو باندې او د خاور ته څومره خدمت شي کوله او څومره استعداد لري څومره نړیوال شهرت لري څومره داخل کې خلکو ته معلوم دی دا چې هر یو کامې بیږي مونږ ته دا غینه د خدمت دا غینه د راتلونکي د مستقبل هله کو او خلې دی وګ چې هم درښانو کی
من هدایت الله خان به تاسو ته راغلو دا پښتونستان ز کوم چې خلک باید کم قسم خلکو ته رائے ورکي چا ته رائے ورکي چې د کوم صفاتونو خوندان
خلک باید خلکو ته ورکي چې په حقیقت سره مسلمانی هغه خپل مسلمانی په ظاهر کې خپله باقي کې ښکارا کیږي او بل خبر ده چې واقع د افغاني د افغانستان طبیعت لري د افغانستان په دغه ضروري دي او کړي دي ولس باندې ودرديږي د دې درد احساس سره او درتونکو لپاره دا باید د سی پلان لري لکه څنګه چې دی مخینه تاریخ په دې باندې گواښوي چې مطلب دا سړی خسرې ته شوی صادق خسرې ته شوی انصاف کوي دی د خپل گاونډي د خپل رور د خپل افغان په درد دوا شوی دی دا شخصیت ته کوچی دی ورکو چې نن سبا دغه شخص اشخاص ولړي خام خدي د خپل کورونو سره د خپل خپلوان سره د خپل ولایت د خلکو سره داسې څلمنونه کړی دي چې نن سبا نتیجه شته معلومه ده نو کو خاک سلام الله چا کړی نن سبا مو ته ډیر خلک راي ورکی خلک بداغه ته مطلب د کامیابی مقام وربخي او کو خدغه نه کین په خپل دغه کرای قد چې ریڅو چاله د سرای نو ورکی شي دغه د ملت په ورانولو کې د مسلمانانو په قتل عام کې یا په دغه شنت نورو جرمونو مناوسي
تاسو مخکې ویل چې دا د دیموکراسي اصول دي چې هر سړی کولای شي رئیس جمهوریا او ولایتي شورا ته ودری کی خو په دومره زیات تعداد کې چې راوي څلويخت پورې رئیس جمهوریت ولاړ یو څلويخت پورې آیا ولستا کولای شي چې پاغي کې خپل کاندید او پیژني چې چا ته رائے ورکوي
د وی خوانه خو خلکو د بده کې مشکل شته ځکه چې د افغانستان زیات خلک به تعلیم دي نشي کولای چې د انتخاب خپل کاندید چې هغه چا ته ورکوي په دغه دومره غټ لیست کې صحیح کی د وی خوانه د عوامو ته تکلیف دي ولې د بل خوانه کوم سپیکر کو د خوشاله ځین نه چې ځکه هغه وخت نه دی چې وس د زور د لارې حکومت راځي د هغه وخت دی چې د انتخاب د لارې حکومت راځي او منتخب رئیس جمهور انتخابيږي نو د بل خوانه د خوشاله ځین دي خو له زیادت د عوامو ته تکلیف دي د کاندید په انتخاب کې دا یو مشکل شته
ستاسو فکر باندې هدایت الله خان زمونږ زیات خلک به تعلیم دي چې هغه اکسم صحیح نه پیژني په ختم نه پويږي نو د خلکو ته څه کول پکار دي څه لارې چارې چې هغه خپل خوخي کاندید ترې واجی
دا خبر د انتخاباتو د کمیسیون د خوانه کو د ولایتونو کې د مرکز کې د واضح شوې ده چې دغه لپاره هغه هم چې مونږ ټاکلې دي ډیپسن ټاکلې دي مطلب دا ورزي د تبلیغاتي تیمونه خپل د فعالیت مخ ته وړي چې تاسو برای څنګه ورکوي څنګه به انتخاب کوي ولایت د چې د ولایتي شورا او د ریاست جمهوریت انتخابات په ورځ من سر ترسيږي نو په دې کې خپل پروسه واضح کړی ده چې د ولایتي شورا مطلب ورقه بشنی او د ریاست جمهوریت ورقه زیړي لکه په دې پروسه په واسه من کول شي او بل تاسو دا عکس او نوم پښتنه وکړه دا چې څوک چاته خوخی چې خپل رائے ورکي یا خپل رائے ته استعمال کی نو کول شي چې داغه مخې نه غیب کې معلومات سر کی چې مطلب د دې انتخابي نه خچ شه کنور څوک عوام لکه څوک بیتانی مې کنور شه پیژني دا خو پیژني چې مطلب یو سړی انتخاب کړی یا یو کوتره ده یا یو قلم ده یا یو میز ده یا یو چوکۍ ده نو دا نه کول شي چې مخې دغه نه ځان پوي کی چې ست انتخابي نه خچ شه یا بل څه پوي سم د معلومات حاصل کی او پاینده کې خپل رائے دې استعمال کی
صادق صاحب هدایت الله خدا ویل چې اما په هونی ګروپونه تل دي هرځ کې په دې اړه خلکو ته معلومات ورکړي دي چې څنګه راي و چې وي او طریقه کار ټول ورته خوده دي تاسو په سیمه کې د څه کم ګروپ درغلي دي چې تاسو ته اما په هونه کړي الته خلکو ته لارې چارې خوده چې راي څنګه اچوي طریقې څنګه
پروګرام خدا روان دي ټیمونه لغدي خلکو ته لارښوونه کوي خو کمپاین زیات وخت شو لري ولایتی شورا والا یا مثلا دولت رئیس جمهوری والا خپل کمپاین نه کوي او نه خیاشه تمالمی دي دغه درای وچونه کې دا کوم مشکل نشته د خلکو ته مثلا ټول خلک به تعلیم دي مثلا د عادت باندې پیګی شماري او تور ګلی او نه خې دغه لار کول شي په اسانه سره خپل وټور کی
ته خپل د خلکو نه څه وختنه لري چې رای کم قسم سړی ته واچي
نو ورسره په خپل وطن کې ولس کې هر سړی پیل دا مسلمان دي او مثلا یو امانتدار دي او داغه د تمه لري چې انشاء الله دا به د ملت یا زمونږ د ټولنې خدمت وکړي هغه خلک انشاء الله ستور غونډې ښکاری او هر سړی پیژني خلک په پښتو کې متل دی وا توره ده شو دې سپین دي نو هر سړی به د باندې پیږي خپل ور وټ اچول شي
ډیر مننه ستاسو د درې واړو نه چې تاسو حاضر شوي او موږ سره مو خبرې وکړي خپل نظرونه مو د راتلونکو انتخاباتو او همدارنګه د رئیس جمهوریت چې څوک ولاړ دی ولایتي شوراګان ته ولاړ دی په دې اړه مو معلومات راکړي ډیر مننه ستاسو
په کونړ ولایت کې له دریو تنو ځوانانو سره د ازادۍ رادیو د خبريال ګردی میسته غوږوي دا وخت د مسپخین 2 بجې او 1 دقیقې دي قدر من اوریدونکو د نورو راپورونو او موضوعاتو لوړاندې کولو مخکې د جنقا الکوزی د افغانستان او نړۍ د مهمو خبرونو سرخطونه اوروي
د امریکا د سمندري ځواک عسكر په هلمند ولایت کې د طالبانو په سنگرونو باندې سخت پوځي عملیات پر مخ وړي. امریکایي عسكر د ګرمسیر او ناوي پولیس والیو کې عملیات کوي او د غراز افغاني ځواکونو سره مرسته کوي چې د پاکستان د پولي پولور د خانشین ولسوالۍ ته ورسیږي. امریکا پوځوي وسلواله دوه یو عسكر یې عمل کړی دی. د خوست ولایت په وازخان ولسوالۍ کې د سړک جوړونې د یوې هندي کمپنۍ څلور تنه افغان ساتونکو او یو بهرنی کارکونکو د سړک د غاړې بمی چاودنه کې وژل شوی. امریکا د پوځ یو ډګروال وایي طالب وسلوالو نن په هلمند ولایت کې په دوه طبي هلیکوپټرو چې د جګړې له ډګر څخه د امریکا د سمندري ځواکونو ناروغ عسكر انتقالول ډزې وکړي. د ملګرو ملتونو عمومي منشي بان کی مون میانمار ته تللی او زیار باسي چې پوځي حکومت د ډیموکراسۍ پلوي مشر آون سان سون کی په شمول د سیاسي بندیانو خوشې کولو ته وهڅوي. د ملګرو ملتونو د مهاجرو عالي کمشنري وایي عراق باید له هیواد څخه د مهاجرو شو او عراقانو د بیرته سنیدو لپاره زیات کار وکړي.
زمکاګله ازادۍ رادیو اوري لکه څنګه چې د ازادۍ رادیو په خبرونو کې مو اوریدلې دي 13 ورځ د هلمند ولایت په څو ولسوالیو کې ستر پوځي عملیات پیل شوي. په دې عملیاتو کې د لومړي ځل لپاره د امریکا زرګونه پیاده سمندري ځواکونه ګډون کوي او همدارس افغان امنیتي ځواکونه هم ورسره دي. چارواکي وایي د دې عملیاتو هدف دا دی چې په نیول شویو سیمو کې پوستي جوړی شي او بیا دغه پوستي افغان امنیتي ځواکونو ته وسپارل شي څو له هغه وروسته د بیارغونې کارونو ته امکانات برابر شي. په دې اړه به او د هلمند د روانو عملیاتو په اړه د وروستیو پرمختیاو لپاره د ازادۍ راډیو خبریال څو شېبې وروسته له موږ سره حاضریږي او موږ به وروستی حال تاسو ته په دې اړه وړاندې کړو.
ژوند په لامبو کې د جنگ زپلو سیمو په اړه د ازادي رادیو خاصه لړۍ
لنن څخه ازادي رادیو د ځنګړو راپورونو یو لړۍ پیلوي چې د افغانستان په جګړه زپلو سیمو کې د خلکو د ژوند څرنګوالي پکې انځوريږي. د راپورونو په دې لړۍ کې چې ژوند په لامبو کې نومیږي د جګړې ناولې څیره تصویرېږي او دا چې جګړې څنګه د خلکو ژوند او هستۍ ته اور ورته کړی د دې لړۍ د لومړۍ برخې اورېدو ته بلنه درکوم.
افغان چارواکي تر 6.5 میلیونه زیات زکونکو ته د زده کړې زمینه برابرېدل د بیان ازادي اقتصادي پرمختګ او د ډیموکراسي عملي کېدل د افغانستان لپاره لوی لاسته راوړنې ګڼي خو بلې خواته د افغانستان په زیاتو برخو کې د هر کال په تیرېدو سره جګړه پراخیږي.
ترورستانو سره مرسته کوي هغه فساد دی له درې وړو سره په جګړه کې یو
زما په فکر زه دې ته جهاد نسم ویلای یو مسلمان ورور بل مسلمان ورور وژنه دې ته جهاد ویل.
کال په کال د خلکو په زړونو کې د ثبات او امن لپاره ټوکېدلې هیلې مړاوي کیږي. دغه مایوسي د هیواد په بیلابیلو سطحو کې د پراخېدو په حال کې ده. داسې ښکاري چې د نړیوالو مالی پوځي او سیاسي سخاوتونو هم جګړه ختمه نه کړه.
<تصفح>
له 2000 لومړي کال وروسته افغانانو او حکومت فکر کاوه د ناکراریو او مایوسیو پای را نږدې سوی، خو تر 2003 میلادي کال را وروسته په افغانستان کې حالات په ډراماتیکو توګه داسې بدل سول چې اټکل یې هم نه و سوی. د دې راډیوي لړۍ په دې لومړي پروګرام کې داسې ډوچې د افغانستان ځینې برخې ولې د ناکراریو په اور کې سوځي.
سمیم نومیږم، فلن په کندهار کې اوسیږم. په دغه اوو کلو کې ولې دولت په دې ونه توانېده او په امنیت کې بروسته پاتې سو؟ مامور خپل ماموریت ته نشي تلای، دوکاندار خپل دوکانداری ته نشي تلای، په لار کې غله سته، طالبان سته، راوځي، ولې د دې مخنیوی نه کوي؟
ملګری ملتونه وایي تر میلادي کال له 2000 لومړي کال راهیسې تر ټولو خونړی کال و چې د ملکي خلکو وژنه په سلو کې 40 لوړه وه. په دې کال کې د بهرنیو ځواکونو تلفات هم زیات و. ځینې راپورونه وایي 2113 ملکیان ووژل سول، حال دا چې وړم کال 1523 تنه وژل سوي ول. خو ناامني ختمه نه ده. د ستونزې د افغان دولت او خلکو ترمنځ واټن ایجاد کړي او د ولس په زړه کې د ویرې او تشویش تخم کرلی دی.
کم اولادونه مکتب ته ځي، د هغه سره مور زړونه په ولاړې ولاړ دي چې آیا و بې تښتي پر کومه خوا بې بوزي چې وضع خو ډېره خرابه ده. بېخي موږ ورته اوس نامین دی چې موږ وایي وطن مو نه جوړېږي. پاک خدای دې جوړه کړي. زموږ ژوند خو تیر دی چې د راتلونکي ژوند د مؤمنان به سم سي او خپل مکتب یو تعلیم یو تربیه ته ورسېږي. هغه د کوره وځي، موږ ورته وایو چې د چا سره ولاړ نه سي، کم د خوراک یو شی چا درکوي وې نه خوري.
په کابل کې د افغانانو لپاره د مرستو د انسجام ادارې په خپل یو راپور کې ویلي دي چې وروستۍ ناکراروي په افغانستان کې نړیوال اصول، ملي قوانین او ولسی دودیز روایت اغیزمن کړي دي. خو ناامني ولې د پراخېدو په حال کې ده؟ په هلمند کې د بست فرهنګي ټولنې مشر محمد اسماعیل شریعتیار چې د پګړۍ مجلې مسؤل مدیر هم دی، حکومت او د حکومت مخالف لوري ملامتوي چې ناامني یې پراخه کړې ده.
یو لامل دا دی ځینې داسې کسان دي چې د خپلو مادیاتو په خاطر باندې غواړي چې په هلمند کې ګډوډي وي او دلته حکومت قانون ونه چلیږي، او ځینې بیا داسې خلک دي چې د حکومت سره خلاف لري لکه طالبان، هغه جنګ کوي، په دې خاطر هم دلته امنیت ګډوډ دی. او خپله حکومت چې دی، د حکومت ټوله پولیسي نظام چې دی یا ملي اردو، هغه غافل خلک دي، غفلت کوي د ثبات دپاره او د امنیت راوستلو دپاره. هغه ګامونه چې لازم دي هغه دوی نه اخلي.
په جنوب کې یو له ناکرارو ولایتونو څخه هلمند دی. د دې ولایت والی ګلاب منګل د ناامنیو یو لامل ګاونډي هیواد ته د هلمند نږدېوالی، د کوکنارو کار او اداري فساد بولي.
په هلمند کې په زیات اندازه کوکنار کرل کیږي، او کوکنار خپله د تروریزم مالی منابع تشکیلوي. نه یوازې تروریستان، بلکې ځینې زورواکان هم د دې تریاکو له منابعو څخه ګټه اخلي او بلاخره هغه د جنگ په لار کې مصرفوي. بل یو عنصر چې هم د طالبانو سره که په مجموع کې وایم، له تروریستانو سره مرسته کوي، هغه فساد دی. له درې وړو سره په جګړه کې کیلیو.
د هلمند ولی د نورو افغان چارواکو په څیر ډاډمن دی چې د وسلوالو فعالیتونه تر پخوا په زیاته موارد کې محدود سوي دي. جګړه زیاتو خلکو ته د هغې بلا په څیر ښکاري چې یوازې ورانی او ویجاړي جوړوي. امریکایي خبریاله او لیکواله سارا چیست چې د افغانستان د ناامنو ولایتونو په اړه یې زیاتې مقالې او کتابونه لیکلي دي، وایي د ناامنیو یوه وجه د ګاونډیو هیوادونو لاسوهنې دي. هغه وایي وسلوال په پاکستان کې روزل کیږي، د دې ادارې استخبارات یې روزي، او هغه مرمۍ چې په افغانستان کې افغان ځواکونه وژني د امریکا په پیسو رانیول سوي دي.
زه دوه غټ مشکلات وینم، او زه هیڅ نه وینم چې یو څو کوشش وکړي دا دوه مشکلات حل یې. یو مشکل رښتیا دی پاکستان دی. موږ ته ګرد ملمیږي دی چې پاکستان دلته کار کوي، او دا د دوی د ډېر وخت څه سیاست دی. طالبان زه وایم د دوی د خاص خلک دی، طالبان رښتیا نه دی، مګر د دوی خاص خلک استعمالي افغانستان پر ضد، یعنی دوی دا خلک استوي دلته، او موږ ته ګرد ملمیږي دی چې دوی سلاح ورکوي، یعنی مستقیم د پاکستان د دولت سره ځي. او ما څونه وره ویلی دی امریکایی مشران ته چې ولی موږ دنیا اندیوالی وکو پاکستان ته، او پاکستان افغانان وژني، ام موږ قبل اسکران وژني. کله کله دا مرمین چې امریکایی یا کانادایی یا افغان پولیس یا پوج مرکری دی، دا مرمی رانویل سو امریکایی پسی سو.
د سراچیس سرګندونو ته په پام سره وخت نا وخت افغان چارواکو داسې کسان رسنیو ته ښوولي چې ګواکې په پاکستان کې روزل سوي، او د جګړې لپاره چې دوی جهاد ورته وایي افغانستان ته رالېږل سوي دي. د اورزګان ولایت یو قومي مشر حاجی عبید الله بارکزای بیا وای د جګړې ته جهاد نسی ویل کېدی.
زما پکر زه دې ته جهاد نسم ویلای. یو مسلمان ورور بل مسلمان ورور وژن دې ته جهاد ویل. یو مسلمان ورور اولاړي خپل مسجد سوځي په مین کالو دې ته جهاد ویل. یو مسلمان ورور اولاړي خپل لار پل او پلچک نړي دې ته جهاد ویل. یو مسلمان ورور اولاړي خپل مکتب سوځول پونتون سوځول دې ته جهاد ویل. کی خپل انجینر معلم دینی عالم قومي مشر دا وجل دې ته جهاد ویل. کی زه اصلا دې ته جهاد ویل نسم. دا جهاد دین خو یو قوم کنه څوک دشمن نه بدول غړي نه بدی بيدای چاغه د تعلیم د سیاس خلیری و ساتل چې تعلیم سلیری شي نو دای به را حیثیت خپل په وجود کې دړاندل لري رون سیستر جنې وکشل سی بیان پر د باندې هرڅه عملی کې دایو ته عملی دایسي.
د افغانستان روانه نکرري چې د وخت په تیر دوه سره پیچلې سوي هم ده. نه چا د حال اغیزناک لار په ګوته کړه او نه د نکرري د زیاتې دوه علتونه سرګن کړی سول چې څوک په اړه چاره وسنجوي. په جګړه د پلو ولایتونو کې شوونځي دولتي ادارې روغتونونه او نور عامه تاسیسات له فعالیته پاتې سول. د ملي پانګوالو او دولت پانګونه او پانګه پکې خوندي پاتې نسوه. علمی کادرونه یې نورو سیمو ته ولاړل او په سلګونو کورنۍ پکې زیانمنې او یا په خپله سیمه او ولایت کې له خپلو کورونو بې کوره سوي دي. د امریکا د دفاع وزیر رابرټ ګیټس د تیر میلادي کال په پای کې کندهار ته په خپل سفر کې د جنوب د ناکراره ولایتونو د ناامنیو په باب وویل چې جګړې ته خاصې کړې لمن وهي.
There is no doubt that the challenges facing Afghanistan are great, especially here in the south, where violence is fueled by extremists.
په دې کې شک نشته چې افغانستان د مهال له زیاتو ګواښونو سره مخ دی. په تیر جنوبي ولایتونو دلته د افراطیانو او د نشه یي موادو د قاچاقچیانو لخوا تاوتریخوالی ته لمن وهل کېږي. دې خطر د شی حکومتداري او پرمختګ مخه نیولې ده. جرمونه او اداري فساد یې هم زیات کړی دی. له دې سره سره په دې باور یم چې نړیوال ائتلاف د خدمت لپاره ژمن دی چې د افغانستان مرسته به کوي. موږ د ګڼو تونو او په سلګون انجوګانو ترڅنګ ځکه دلته یو چې د افغان حکومت او خلکو مرسته وکړو دوی ته سوله او نیکمرغي راولو. د سری صلیب نړیوال کمیټې مشر پیر کراهنبول دوه کاله مخکې په جنیوا کې وویل چې د افغانستان وضعیت خرابیدونکی دی. د جګړې او تاوتریخوالي زیات قرباني ملکیان ورکوي. زیات کسان په دې باور دي چې په وروستیو ناکراریو کې ملکیان ونډه نه لري او دا هر څه تپل سوي دي. د پکتیا ولایت یو قومي مشر مامور سپر
دا یو تپلسوی پدیده ده چې د بهرنیانو لخوا په افغانانو او په خاص ډول په پښتنو باندې تپلسوی ده. افغانستان د جیوپولیټیک موقعیت پر اساس باندې چې له ګاونډیو سره لري متاسفانه پښتانه هم له دغو ګاونډیو سره په یو سرحد کې پراته خلک دي. نو د بهرنیو لاسوهنو په اساس باندې دغه پښتانه چې ډیورند کرښې نه ها خوا دي او یا دا خوا دي د بهرنیو د لاسوهلو په اساس باندې په دې منطقو کې وزن آرامه او د جنګ لمبې بلې دي.
ولسمشر حامد کرزی دروان المریز کال د غوی یا سور پر اومه په یو غونډه کې وویل افغان دولت کمزوري او وسلوال طالبان غشتل دي. شغلی کرزی وویل اوسنۍ دولت چې له صفر څخه کار پیل کړی دی لا د پرمختګ په لومړنۍ پړاوونه کې مزل کوي چې ډیر نور څه باید وکړي. د ملګرو ملتونو سازمان وایي په افغانستان کې ناامنیو د هر ډول ټولنیز پرمختګ مخه نیولې ده. د ادارې د خپلو وروستیو دوو کلونو په راپورونو کې د ناامنۍ پر ستونزې اندېښنه ښوولې ده. ځینې نړیوالې رسنۍ وایي د افغانستان جګړو او تاوتریخوالي تر ډېره د افغانستان لوی قومونه اغیزمن کړي دي. د اورزګان ولایت یو قومي مشر حاجی عبید الله بارکزای وایي دا چې په ځینو سیمو کې ناامني ده وجه یې دا ده چې ځینې کسان نه غواړي د افغانستان ځینې قومونه هوسا وي.
بازی مغریس د خارجی دولتو اعلی کسانان دا کله غوړ چې په پښتون قوم کې امنیت راځي ځکه دا د ډیورند کرښه اخو او د دیخوا د افغانستان د دشمنانو یو منسوبه دلته جوړه ده. دا د یو دستاور دی چې پښتون قوم کې باید هر وخت ویني و به یې او ناامني.
د افغانستان روانه ناامني څنګه ختمې دایسي؟ د کندهار د سپین بولدک ولسوالۍ یو قومي مشر حاجی فدا محمد ترډیره د دولت په مسولیت پورې تړلې کړي.
کچیر روغ و جوڑ کئی زانج اصلاح کی زانج آمده کی و شفافیت تا و شو پیسلو تا و از ما پا نظر سر چی دا خشت چی شوری دلی دا دون بورد سوی نوی امیل هم دا داغ دولت تا خواست دی اداره پسات پا ادارو کی موجود دی. موږ به دغه بیابان د خلکو ته یو قناعت ورکو چې موږ دغسې په شکایت یو نو د بیابان خلک خو وایي وایي زه خامخا ټکان کوم.
د همدې لړۍ په نورو برخو کې د جګړې ځپلو ولایتونو نورې ستونزې څېړل کېږي.
اور په لامبو کې په افغانستان کې د روانو جګړو په اړه د ازادي راډیو د ځانګړو راپورونو د لړۍ لومړۍ برخه مو اوریده. د دې راپورونو نورې برخې په راتلونکو ورځو کې خپریږي.
ستاسو له پیغامونو نه
زما احمد امین د هرات د ولایت ګلران د ولسوالۍ دا سوال لرم، په افغانستان کې 240 نفره کاندیدان دي، آیا دا بې سواده افغانان کولای شي د دې وشنسایي وږي؟ آیا دا دوی پیسې چې پر دې باندې خرڅېږي، پر دې فرمو پر دې شانو باندې خرڅېږي، که دا پیسې د افغانستان د ملت پر خوارو غریبو باندې خرڅې شي بهتره به نه وي؟
په افغانستان کې د ولسمشرۍ د روانو انتخاباتو په اړه راپورونه او مرکې د ازادي راډیو په انټرنیټ باندې کې وګورئ، ازادي راډیو ډاٹ اورګ او ازادي راډیو ډاٹ کام. نن سهار یو ځل بیا په جنوبي وزیرستان کې د امریکا د پوځي وی بي پیلوټه الوتکې حمله وکړه. په دې حمله کې د راپورونو له مخې لږ تر لږه 15 کسان ووژل شول او ګڼ شمېر نور ژوبل شول. په دې اړه د ازادي راډیو خبریال لسیمه دا راپور راستولی.
د میزایلو دا تازه حمله د جنوبی وزیرستان د سروکی علاقه داره په زمری نری سیمه کې شوې ده. په دې حمله کې د استخباراتي مامورینو د معلوماتو پر اساس 15 کسان وژل شوي او 20 نور ژوبل شوي دي. د سیمې خلک او د پاکستان د استخباراتو مامورین وایي په یاد شوي کلی کې د نورولی په نامه د یو قبایل په کور او حجره د بی پیلوټ الوتکونه درې میزایلونه غورځول شوي دي چې په ترس کې ځایي طالبان په نښه شوي دي. په نښه شوې سیمه د پاکستان د طالبانو د غورځنګ د مشر بیت الله مسعود پورې تړلې او د افغانستان پولې ته نږدې پرته ده. په سیمه کې زموږ سرچینې وایي نورولی د طالبانو د غورځنګ یو قومندان او د بیت الله مسعود نږدې ملګری دی. د بیت الله مسعود په سر د پاکستان حکومت 50 میلیونه روپۍ جایزه ټاکلې او د نښه کولو هڅې په دې وروستیو کې تیزی شوې دي. نوموړی تېره اونۍ هم د جاسوسي الوتکو د دوو پرله پسې حملو نه ژوندی راوتلی و. تازه حمله په داسې وخت کې شوې ده چې د پنجشنبې په ورځ د جنوبي وزیرستان په مرکز واڼه کې د وزیرو قبایلو په دریم غړیتوب د حکومتي چارواکو او د طالبانو د یو قومندان مولوي نذیر ترمنځ خبرې کامیابې شوې. په دغه جرګه کې د حکومت نه یو غوښتنه ده هم شوې وه چې د امریکایي جاسوسي الوتکو د بمباریو د ودرولو لپاره به هلې ځلې کوي. د جرګې یو ګډونوال شازالدین وزیر د واڼه نه د ټلیفون په کرخه د ازادي راډیو ته وویل
دغه بمباری خو بار بار دغه غوښتنه ځینې کېږي، لکه سورې د مخه کمانډر شمس الله هم دا خبره ورته وکړله چې څو پورې چې دا د پایلټ الوتکو بریدونه بند شوي نه وي، لکه مونږ به امن خرابوو، مونږ امن نه لرو په دې علاقه کې، په امن باندې هیڅ باور نشته. خو نن لکه مونږ مشرانو احمدزی وزیرو دا هم ورسره وکړله چې دا ورته په ډاګه کړله چې دا خو د امریکې جازونه دي، دا د زر تر زره دا خلاص کړی شي. خو دغه یې ورسره وویل چې انشاءالله په یوه هفته کې د نننه به مونږ هر څه کوو.
د پاکستان حکومت وخت په وخت د بی پیلوټه جاسوسي الوتکو حمله غندلی او د امریکا متحدو ایالاتونو ته احتجاج هم وړاندې کړي، خو تر اوسه یې څه ګټه نه ده کړې. په تیر یو کال کې د پاکستان په قبایلي سیمو امریکایي جاسوسي الوتکو شاوخوا 30 د ډول حمله کړي چې په ترس کې د القاعده او طالبانو سرتیرو ته په لوی کچ تاوان ورړول شوی دی.
په داسې حال کې چې په وزیرستان کې د پاکستان جټ او د امریکا بی پیلوټ الوتکې د پاکستاني طالبانو د مشر بیت الله مسعود د لمینځوړو هڅې کوي، په جنوبي وزیرستان کې احمد زو وزیرو د طالبانو د یو بل مشر مولوي نذیر او حکومت ترمنځ جرګه کړې او ویل کېږي چې د دوی خبرې کامیابې وي. دواړه خواوو پر یو بل شرطونه یې چې منل شوي هم دي. زموږ خبریال په واڼه کې د ټلیفون له لارې د جرګې له یو ګډونوال شازالدین وزیر سره د سولې د دې جرګې په اړه مرکه کړې.
محترم شازالدین وزیر صاحب، دا راته وایي چې دا جرګه په کوم ځای کې وشوه او د چا چا په منځ کې وشوه؟
جی، نه جنوبي وزیرستان کې کوم احمدزی وزیر د پولیټیکل انتظامی اداره د امن یو لویه جرګه وکړله چې پکې علما کرام او قومي مشرانو نه علاوه نورو ډېرو خلکو ګډون وکړو. جرګې ته د خبرو کړلو په وخت ملک نور علي وویل چې مونږ سره د علما کرام کمانډر مولوي نذیر سره خوفیا ځای کې ملاقات وشو. کمانډر مولوي نذیر مونږ سره د تحصیل برمل نواخله تر توی خله پورې د 2000 اوم کال د امن برقرار ساتلو اعلان وکړو. قانون مشران ورته دا هم ویل چې زموږ سړکونه د خلاص کړی شي، فوجان د هم واپس کړی شي، بجلی د زر تر زره بحال کړی شي، زموږ کیدان د هم خلاص کړی شي. اخره کې پولیټیکل ایجنټ صاحب علی شاه قوم ته مبارکباد هم ورکړو. ورته یې وویل زه په موقع باندې تاسو ته 15 کیدان اوس خلاصوم. او خاغلی دا هم ورته وویل چې ان شاء الله سړکونه به خلاصيږي.
دا خو د طالبانو شرطونه چې حکومت ورته ویل چې لارې به خلاصو، بندیان ورته خلاص کړ، حکومت په غوښته شرطونه کې خل
حکومت په باندې دا شرطونه کې خل چې کاچر دا میزایل زمونږ په ځواکونه باندې راتغاول یا نور امن نیت خراباول مونږ بیا مونږ د طرفه هم امن خراب دي. ولې چې فوجان خدا هم ورته وایي چې مونږ خو الریډي دغه د جنگ لپاره راغلي یو جنگونه کاو خپل ملک حفاظت کاو. کاچر زمونږ په کنوایان باندې دغه حملې کیږي دغه منونه شخیږي ګرنټونه ورغورځيږي بیا خو لکه امن نه دي.
حکومت چې پریکړه کړې وای چې په وزیرستان کې به عملیات کوي خو تاسو وای او نور خبرونو کې مونږ اوریدلی چې دا جرګه کامیاب و. نو هغه عملیات چې حکومت په وزیرستان کې شروع کړي داغه مخه به ونیول شي
او مخه خو به په وسو رات باندې داسې نیول کیږي لکه دلته تفصیل لکه نن دوی باور ورکړو حکومت کوم احمد زئی ته چې مونږ به په یوه هفته کې دا نن انشاء الله چې چرته نوي چک پوسټونه دي دا فوجانو دا به مونږ ختم کوو. تاسو ته به سړکونه خلاصو که چېرې دا سړکونه او دا فوجان د دوی علاقې نه لاړل بیا خو امن به برقرار وي.
د دواړو غاړو نه څومره مشرانو په دې جرګه کې برخه واغسته؟
په دې جرګه کې د دواړو سیمو نه تقریبا 300 نه زیاتو خلکو غا واخستلو. خبرې هم پکې وکړلې دعای هم پکې وکړلې کپ دا کول ما کرام هم ټولو لکه دا د خیر دعا وغوښتله چې مونږ وطن نه خرابو زمونږ کونډې یتیمان نن پښې بربند تور سر باندې روان دي او د خوراک د څښاک هیڅ ترتیب نشته. دغسې د ځناور هم په کورونه کې ایسار دي تر درې میاشتو ورسې چې نه خوراک څښاک نه ورته میلاویږي دا او ورځ په ورځ دوی مړ کیږي.
درته وایي چې داسې خو به نه چې حکومت د ملا نظیر د مرستې د ترلاسه کولو نه پس دې د بیت الله مسعود پر ضد استعمالول غواړي؟
داسې هېڅکله نشي کېدلی لکه مولوي نظیر دا ورته ویلي دي چې زه صرف د خپلې خاورې حفاظت کوم مونږ په خپله خاوره باندې قرباني هم ورکړي دي نورو خاورو کې زمونږ کار نه ساتو خپل غاورو سره مکار دی خپل کاوره کې به ان شاء الله مونږ امن راوالو.
قدم راته وایي چې په جنوبي وزیرستان کې مولوي نظیر او د حکومت ترمنځ کوم د سولې مذاکرات وشول او ویل کیږي چې دا کامیاب په دی باندې عام قبایل سوي
عام قبایلو لکانن ډیره خوشي سرګنداوله په دغه وجه باندې چې د مولوي نظیر د خبره په خپل ورته په ډګه کړه چې زه د خپل علاقو خلکو ته تکلیف ورسول نه غواړم. د مولوي نظیر نه د خدا خوشحالي سرګند کړه نن زمونږ ملاتړ وکړلو زمونږ کاروبار هم په مخ روان شي او فوجانو هم دا خبره ورسره وکړه چې کاچر دا قوم احمدزی وزیر زمونږ په کنوایانو باندې زمونږ په ځواکونو باندې ډازونه نه کوي نو مونږ به دا امن برقرار وساتو. چر هم مونږ د اپریشن په پوانه کې د اپریشن په باره کې هیڅ سوچ هم نه ده کړې او نه اپریشن مونږ کاوه نه غواړو.
د صوبه سرحد په وزیرستان کې د پاکستانی طالبانو د یو مشر مولوي نظیر او د پاکستان د حکومت ترمنځ د سولې د جرګې په اړه د دې جرګې یو ګډونوال شازدین وزیر له ازادي راډیو سره خبرې کولې.
د اوونه تر اوو اوو ورځې په اونۍ کې
اوس د ازادي راډیو په اونیز پروګرام د اونۍ انتخاب کې د ازادي راډیو خبر جوړونکی در پیژنو.
د اونۍ انتخاب د اونۍ خبر جوړونکې چیره
د اونۍ د کندهار د امنیه قماندان مل پاسوال متی الله قاتی او د جنایي پیښو سره د مبارزې مدیر لخپلو څوتنو همکارانو سره ووشل شول. راپورونه وایي چې برید کوونکي د امریکایي خاصو ځواکونو یا سپیشل فورسز ساتونکي وو. چارواکو ویل پیښه هغه مهال وشوه چې دغه ساتونکي په کندهار ښار کې د مرافعې څارنوالۍ ودانۍ ته ننوتل څو یو بندي په زوره خوشي او له ځان سره یې بوزي. خو کله چې دغه ځواکونه د څارنوالۍ له دفتره ووتل په دې وخت کې د دوی او پولیسو ترمنځ ډزې پیل شوې. د ډزو په تبادله کې د کندهار د امنیه قماندان ووژل شو. د تیرې دوشنبې په ورځ تر پیښې وروسته افغان ولسمشر او نورو مقاماتو په دې پیښې خوشیني څرګنده کړه. ولسمشر حامد کرزي د کندهار په خونړۍ پیښې کې د امریکایي ځواکونو افغان ساتونکي مسؤل وبلل. د دې موضوع په تور شاوخوا څلوېښت تنه نیول شوي او په کابل کې ترې تحقیقات روان دي. همدا موضوع روانه اونۍ د ازادۍ راډیو ټاپ خبر و، ځکه د امریکایي ځواکونو د ساتونکو لخوا چې د دولت له تشکیلاتو وتلی د یوې شخصي امنیتي کمپنۍ کارکونکي دي د کندهار د امنی د قماندان او د هغه د همکارانو وژنې په افغانستان کې د کورنیو چارو د وزیر حنیف اتمر په وینا د بې قانونه ملیشو د منځوړلو مفکوره رامنځته کړه. خو تر دې دمخه چې په دې اړه تبصره وکړو راځي لومړی د کندهار د پیښې په اړه تفصیل واورو. د کندهار والی توریالی ویسا د دوشنبې په ورځ وویل چې د کندهار د امنی د قماندان او له جنایي پیښو سره د مبارزې د مدیر او څو تنه پولیسانو پر وژنې ډېر خواشینی نه دی. د کندهار والی د پیخي په حق له په یو خبري کانفرنس کې خبري وکړي او معلومات ورکړل.
موضوع ډیر جدي ته تحقیق لاندې ده. د اړوند نظامي نفرو د دفتر سره تماس نیول شوی دی او نتیجې به د قانوني مقررات سره سم عملي شي.
د افغانستان د لوی څارنوالۍ پوځي مرستیال جنرال عبدالفتاح د اونۍ له ازادۍ راډیو سره د یوې مرکې په ترڅ کې خبرې وکړې او ویل چې د پیښې په ارتباط له نیول شوو یو څلویښتو کسانو څخه په کابل کې پوښتنې او ګروېګنې پیل شوې دي. هغه د کندهار د پیښې په اړه وویل:
قضیه داسې پیښ شوې وه چې مخکې پولیس د کندهار یه وره د موټر چې اسناد قانونی نه درلود او جعلي اسناد درلود توقف کړی و په چارسو چوک کې، او دریور یې د اسدالله په نامه توقیف کړی و، او وروسته له بررسي ابتدایي دا قضیه سارنولی ته تسلیم کړی و. قضیه تر تحقیق او سیلنې لاندې په استیناف سارنولی کې د کندهار و چې پرون څلوېښت تر پنځوس کسان مسله کسان چې سپیشل فورس افراد دی او دا داخلي کسان و په استیناف سارنولی کې حمله کړی و او دفاتر د سارنولی بند کړی دی. بیا سارنوال استیناف موضوع د ولایت مقام ته او قمندانی امنیه مقام ته اطلاع را کړی ده، له هغوی نه استمداد او کمک غوښتلی ده. قمندان امنیه، مدیر د جنایی او پرسونل د پولیس ساحې ته راغلی ده چې سارنولی تا کمک بکیم. بیا دا کسان چه عمدتاً داخلیان ده و غیر مسئول اشخاص ده دزده کرده ده په قمندان امنیه او مدیر ده جنایی، چه به نتیجه که قمندان ده امنیه، مدیر ده جنایی، سلور کسان پولیس شهیدان سوی او پنزه تر اتا کسان منصوبین ده پولیس زخمی شویده.
د جنرال عبدالفتاح په وینا حمله کوونکو چې غوښتل یې د اسدالله په نوم یو تن بندي له زندان څخه وباسي بریالي نه شو او ملګری یې په بند کې پاتې شو. اوس نو له هغه څخه، یعنی له بندي څخه، هم تحقیقات روان دي. ولسمشر کرزي دا برید په کلکه وغنده او د کورنیو چارو او دفاع وزیرانو، لوی څارنوال او د ملي امنیت رئیس ته یې دنده وسپارله چې د پیښې د زیاتو جزئیاتو په اړه څېړنه وکړي. د افغانستان ولسمشر دا پیښه حکومت جوړونې ته جدي ګزار وباله او له ائتلافي ځواکونو یې غوښتنه وکړه چې د دې کارونو مخه دې ونیسي چې په افغانستان کې د نظام د کمزورتیا سبب کیږي. د امریکایي ځواکونو ویاند براین نارینو ویل د امریکایي خاصو ځواکونو په ګډون د دوی هیڅ یو جزتان په دې پیښه کې لاس نه دی لرلی او ښکیل نه دی. د افغانستان د لوی څارنوالۍ چارواکو ویل د ولسمشر له حکم سره سم د کندهار د لوی څارنوالۍ پر ریاست د حملې په اړه د یو ګډ هیئت لخوا تحقیقات پیل شوي دي. د افغانستان د کورنیو چارو د وزارت ویاند زمري بشری د اونۍ په کابل کې خبریالانو ته د نیول شوو کسانو څخه د روانو تحقیقاتو په باب معلومات ورکړل.
تا اکنون امی 41 تن مزنون را بازداشت کردیم.
تر اوسه پورې مو یو څلوېښت مشکوک کسان نیولی دي. دغه وژونکي او مجرمین به چې زموږ پر پولیسو حمله کړې ده انشاءالله مجازات شي. د افغانستان د کورنیو چارو د وزارت غوښتنه همدا ده چې د هیواد عدلي او قضایي ارګانونه باید له دوی سره جدي قانوني چلند وکړي. دا چې د دوی شمېر په مجموعي توګه څومره وو او د پیښې په محل څومره حاضر وو، دا به د تحقیقاتو په محل روښانه شي.
د کندهار د امنیت قمندان د جنایي پیښو سره د مبارزې د مدیر او څو تنو پولیسانو تر وژنې یوه ورځ وروسته، یعنی د تېرې سې شنبې په ورځ، افغانستان د کورنیو چارو وزیر محمد حنیف اتمر کندهار ته ولاړ او وی ویل چې له نیول شوو کسانو سره به د عدلي او قضایي ارګانونو لخوا سخت قانوني چلند وشي.
دغه ظالمانو او وحشیانو سره موږ هرومرو د قانون پر بنسټ ډېر سخت چلند کوو. د رئیس صاحب جمهور امر وی چې باید په څو ساعتو کې دا خلک ونیول شي. زه غواړم خپل ولس ته اطمینان ورکړم چې دا خلک ونیول شول او وزارت داخلی په نظارت خانی کې واچول سول په کابل کې. هیئت پر تعین شوی دی، تحقیقات یې پیل شوی دی، هم د وزارت داخلی د خوا څارنوالۍ او ملي امنیت د خوا. تحقیقات به په آینده څو ورځو کې، نه په اونیو کې، تکمیل شي.
ښاغلی اتمر همداراز په دې غونډې کې ژمنه وکړه چې په افغانستان کې به د غیر مسؤولو ملیشو تشکیلات ختم کړي. اتمر وویل ناقانونه ملیشي د ستونزو سبب کیږي او په نظر کې لري چې د یو ځانګړي پلان په اساس له منځه یوسي.
عمده خبره خدا ده چې بې قانونه ملیشي باید له منځه ولاړ شي. د دغې ملیشو تحمل نور موږ نه لرو. هر ورځ د پولیس د څنګه سره د دغې امنیتی کمپنیو خلق هم شهیدانی د هغوی شهادت او قربانی ته درناوی کو، مگر ملیشه چلند گر سره تحمل نلرو او هغه به لمانځه یوسو. نور ملیشه په افغانستان کې تحمل یې نسته. همدغې حادثې یو وار بیا ټول افغانستان او دنیا ته دا خبره جوته کړه چې که ملیشه د قانون لاندې نه وي دغسې مصیبت منځته راوړي. نو په دې هکله زه غواړم خپل ټول هیوادوالو ته مخصوصا قنداري هیوادوالو ته اطمینان ورکړم چې کار مو پیل کړی دی په دې باندې، د قانون پر بنسټ به دا کار مخته وړو. اما اطمینان یې دا دی چې ملیشیي ژوند باید له افغانستانه سره منځه ولاړ سي.
د کندهار تر پیښې وروسته د شخصي امنیتي کمپنیو په اړه ډېرې پوښتنې رامنځته شوي او د دوی کاري له شکونو سره مخامخ کړی دی. اوس څه باندې 60 شخصي امنیتي کمپنۍ په افغانستان کې فعالې دي چې ډېرې یې د بهرنیو ځواکونو او موسساتو د ساتونکو په توګه کار کوي.